سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې تاسو زموږه کلازادي رادیو نه اوري پام وکړئ د دې سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیوران پر کرخه جګړه شوې ده په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړې او دوی په جواب کې هم دفاعي کلک جواب ویلی دی دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی د پاکستان جنگی الوتکو تیره اونۍ د دسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې برید وکړ چې له امله یې تر 500 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله وختې وده دی په جواب کې د دسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې د سالنګ لویه لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټرو پر مخ بند شوې ده د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 50 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې له 30 تر 160 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده د سالنګ لویه لار چې د افغانستان د شمال دیاله ولایتونو سره کابل سره نښلوي د افغانستان د مزدحمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسکونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سره له 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا ان او سی پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو نن ادا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ورغله او هلته یې د سوریې له نوي مشر احمد الشر سره وکتل د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی بیربوک او د فرانس سی د بهرنیو چارو وزیر جین نویل بارو ته د اروپای ټولنې لومړنی جګپوړی ډیپلوماټان دي چې د دسمبر لاته می وروسته چې د مشق د هیئت التحرير الشام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیه ته وتښتید سفر کوي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی خو دغه هیواد د دسمبر له 3مه راپدې خو چې ولسمشر یون سوک یول مارشال اعلان کړل کرکټ سره مخامخ شوی دی واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د دیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینک بعد دوشنبه په ورځ لخپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې سکل دا ممکنه ده چې د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره شي خوشحال دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخت مرحله تېره شي ولادیمیر زیلینسکی او د اوکراین له تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه زیاته کړه چې کله موږ امنیتي تضمینونه ترلاسه کړل او اوکراین کې مو د مارشالا د لرې کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي د زیلینسکی د ولسمشري 15 کلنه دوره د 2024 کال د مې په میاشت کې پای ته رسیدلې خو پر اوکراین د روسیې د تھیری لامل د دغه هیواد انتخابات لا هم ځنډیدلې دي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن ټیسټ لوبې دوهمه ورځ وه خو د اورښت لامل دغه لوبه وځنډېده د اولمپیک تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په دوهمه په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې ګیلیتی ته 13 ونې د سګو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10مه 104 دیش کلنه کېده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د دې نه مخکې چې ادبي مجله تاسو ته وړاندې شي، د افغانستان اړوند یو راپور به درته وړاندې کړو. د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوښتي. فیروزی عزیزی پرې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لور یې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کېدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګېدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځاني تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي یې هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تېره شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر 5:30 بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نوش په تقریبا یو بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل، خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې ستا چا په استوګنځیو باندې نه دي لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علیشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په بیګاش په شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره ای هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پټنځایو نه لري. خو د طالبانو حکومت او د ٹی ٹی پی ویاند تل دایدا ویرت کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمېر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لرو بر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت درځې د وجې ډېرې کمې شوې دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
باندې یخ سوز لګیږي په ښار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ ده او په ښیښو مړې خولې را ماتې دي.
له یوه کلتور سره مو هم آشنا کوو. ژمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خوړو دود لري.
د کور سره رواني د واده سره وکړې یا فیرات واده کې فالودا خوړو زرا څه برځای شخان کوو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه د خپل شوي شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به ښه شي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابل پېښور او کوټې ته له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره یې سروکار دی او د کتاب له صنعت سره یې سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېزې نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېزې لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یوه توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې تر څنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کرستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربي او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چیرنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستلو په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیله په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي څوره غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجي ډيري کمی شوي دي. خو که په اروپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې لري چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کی له هواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سخت اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپله یوه لویه لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لور ته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4 دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تشته، ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت انشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د خوربت او بیکاری پلومو کې گیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و. ورسره ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس و ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار و روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل راست رو وداست هم بیا بستا سکلی تدرزم یار ستاد دی دندیر ارمان لرم یار بیا بستا سکلی تدرزم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
کو زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کوردار دی، خپل پر زړه دي لاس کشیږي. که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دای دې پتا که زما روح یې زما ژوند د تسولې کورسې زما ګران هلمند د تسولې کورسې چې در تر از شین خالی بیا د سیا بند د تسولې کورسې زما ګران هلمند د تسولې کورسې زما ګران هلمند د تسولې کورسې. د دې دنیا یا ورګل مینا او شکلا یا اس کا شمل د پښتن خایې د ګولو هر څه تر کې شو تر غربند د سولې کورسی زماګرام هیلمند د سولې کورسی چې در ترس شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی زماګرام هیلمند د سولې کورسی زماګرام هیلمند د سولې کورسی نازلین سند زارو کاند تر سر بند د سولې کورسی زما ګران هیلمند د سولې کورسی خدای دې پتن کزما روح یې زما ژوند د سولې کورسی زما ګران هیلمند د سولې کورسی زما ګران هیلمند د سولې کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. یوه سندره یې ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسی وګرانه هلمنده د سولې کورسی. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړئ. پاکه سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستانو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک واخلی، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شلې، ستا د وزرونو د خوشبو په څېر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شلې، د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغی لکه په شولو کې پناه واخلي.
له ښاغلي نیازی مننه چې دا نسمې په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شعره به کیسې ته مخه کړو. د توري جامې په نوم د فیصل ځلان لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز ده او په ښیښو مړې خولې رامات دي، له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه درګېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې تا کس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو، زما په لاس کې کامرا وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ور خراب کړی و، دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شوو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یې وچپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه، زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه را لګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګېشي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی دی، وایي کله چې کندهار ښار ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي، فیرات واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لازه راتم په ځای شاخان خو بیا د داود په وخت کې بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې دا دکانونه څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا خچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري، وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هم داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړی، شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو، کمې وریجې شپ شپ خوړې شولې، نه شپ پخې شولې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو، هغه چې ورکړي نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش کړو، نو بیا بېرته مجموعه ته پسې اچو، نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو، څبرا ورچو پنجته، څبرا مثال څپلجه تورچو، څه به شربت تورچو، انا هغه شم دغه کله بیا نو بیا میرواریږي، میرواری به جلا جوړي.
د کندهار ښار وسیدونکي فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار وسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه فائدې د بچوانو ملوړي چې مساعده خبرې یو شی بالا بده شفن کید نه یې سره چړی جوړا وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي، یعنی نو مونږ شان دي شفن کید دغه نه یې دوه معمول دي نه د زم د خانه یې چوروړي ام جوړای یو او دې ودری او ام فالودا یې یا شریخ یې.
فالوده د کندهار د خوږو خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Thank you.
تنن ولاړه دا سپینه دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین دنجلی سپین سپوږمۍ تنن ولاړه دا سپینه دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا ولی خوش رنگ گوره پتول کی شیط غنم رنگ رنگ ده غنم رنگی هم ده نمدی هم ده جنگ پاک از ما سید افتر خالک ده جنین دارده سپینه دنجلی سپینه سپرمی ده ننو لارده پاک از ما سید افتر خالک ده جنین دارده سپینه دی بدن سپین بلوڑی سپینه غارده سپینه دنجلی سپینه سپرمی ده ننو لارده سپینه دی بدن سپین بلوڑی سپینه غارده
Thank you.